السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خپرونې ډېره برخه تر شنه آسمان لاندې پروګرام ته بېله سوې ده. نن یکشنبه ده، د غبرګول یا جوزا یوویشتمه د جون میاشتې یولسمه. دا خپرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې تازه راپور یو جانبه او غیر متوازن وباله. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې نن رسنیو ته لیږل سوي ویلي، د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تعصب ډک دي چې د استقلال او د نه لاسوهنې له اصولو سره په ټکر کې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې په خپل نوي راپور کې د نورو مطالبو ترڅنګ ویلي، طالبان له القاعده او پاکستاني طالبانو سره پیاوړي اړیکې لري او ترڅنګ یې ځینې نورې ترهګریزې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. خو د طالبانو ویاند ویلي د دوی حکومت ډاډ ورکوي چې له افغانستانه به ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ خطر نه وي او افغانستان چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو پر خلاف کار واخیستل سي. د طالبانو ویان د دوی د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو موجودیت هم رد کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د روان میلادي کال له جنوري تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې 400,000 ماشومانو د دوی د تغذیې له پروګرام ګټه اخیستې ده. د ادارې نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې د تغذیې پروګرام له خوارځواکۍ د ماشومانو د ساتنې او ژغورنې په برخه کې مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او جنوبي کوریا مننه کړې چې د دې پروګرام ملاتړ یې کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې له 3 میلیونو زیات ماشومان او 300,000 زیاتې امیندوارې او شیدې ورکوونکې ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د منځنی آسیا هیوادونو د فوټبال په سیالیو کې افغانستان تیره شپه خپله لومړنۍ لوبه قرغیزستان ته 1-0 په وړاندې وبایلله. لوبه چې د افغانستان پر وخت ماښام 9:30 د بشکیک په دالان عمرزا کوف لوبغالي کې پیل سوه، تر 90 دقیقې هیڅ لوبډلې ګول ونه واهه. خو د لوبې د او اضافي دقیقو په وروستیو شیبو کې قرغیزستان خپل لومړی ګول وواهه. د دې ګول وروسته مخکې له دې چې لوبڅار لوبه پای ته ورسوي، افغان روزونکي عبدالله المتیری د اعتراض په توګه خپل لوبغاړي له میدان څخه وایستل. افغانستان چې په بی ګروپ کې له ایران او قرغیزستان سره دی، خپله بله لوبه به د راتلونکې سه شنبه په ورځ د ایران په وړاندې وکړي. د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې پرون سخت اورښتونه د 15 کسانو د مړینې، د 115 کسانو د ژوبلېدو او ګڼو کورونو د نړېدو سبب سوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د ژغورنې د چارو مخکښ افسر خاطر احمد ویلي، بارانونو او ژلۍ بنو لکی مروت او کرک ولسوالۍ ځپلي او د برېښنا ځینې پایې چپه کړې دي. د په وینا چارواکي هڅه کوي ژوبلو کسانو ته اضطراري خدمات وړاندې کړي. تیر کال د پاشکال بارانونو او سیلابونو د پاکستان زیاتې برخې ویجاړې کړې وې او څه باندې 1,200 کسان یې مړه او 3.5 میلیونه نور کسان یې اغېزمن او 8 میلیونه کسان بې ځایه کړي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون خپل ایرانی سیال ابراهیم رئیسی ته د ایران لخوا روسیې ته د بې پیلوټ الوتکو د ورکړې د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. د مکرون دفتر په اعلامیه کې ویلي، په دې ټلیفوني مکالمه کې ایمانویل مکرون له ایران غوښتنه کړې چې خپل هغه ملاتړ سمدلاسه کم کړي چې د اوکراین په وړاندې په جګړه کې روسیې ته برابروي. د اعلامیې له مخې د فرانسې ولسمشر د ایران د اټومي پروګرام د مسیر په باب هم اندېښنه وښوده. بریتانیا، فرانسه، جرمني، د امریکا متحده ایالاتونه او اوکراین وایي روسیې ته په ایران کې د جوړو سویو بې پیلوټ الوتکو ورکول د ایران د اټومي موافقې د تایید په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 د کال له پریکړه لیک سرغړونه ده. د کاناډا صدر اعظم جستین ترودو پرون په نه اعلان سوي سفر کیف ته د سفر پر مهال له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړه. ترودو د اوکراین په جنوب کې د روسیې تر ولکې لاندې د کاخوفکا په نوم د اوبو د بند ویجاړېدل وغندل. د کاناډا صدر اعظم له اوکراین سره د 315 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې د نوې بستې اعلان وکړ. هغه ویل چې کاناډا به هم د F-14 ډوله جنګي جټ الوتکو د کارونې په تړاو د اوکراینی پیلوټانو د روزنې په پروګرام کې برخه واخلي. جستین ترودو وویل کاناډا به د اوکراین پوځ ته د هوایي مدافع 280 نور میزایل او 10,155 میلیمتري توغندي هم ورکړي. د کناډا صدر اعظم ویل د اوکرين وګړي کولای سي پر کناډا حساب وکړي چې خپل سیاسي مالی بشري او پوځي ملاتړ ته به د اړتیا تر وخته دوام ورکړي. د امریکا یو وګړی چې د موسیقي آلو ژغونکی او پخوانی پراشوټ باز دی په روسیه کې د مخدره موادو د قاچاق د تنظیم په تور نیول سوی دی. د مسکو یوې محکمې نن یکشن به وویل د مسکو د خاموفنیکی ولسوالۍ محکمې د امریکا د دې وګړي په وړاندې قانوني اقدام کړی او د اګست میاشتې تر شپږمې به په توقیف کې وي. دغه محکمې په ټلګرام کې لیکلي د امریکا پر دغه پخواني پراشوټ باز او د موسیقي ژغونکي د مخدره موادو د کاروبار او د ځوانانو د ښکېلولو تور دی. رویټرز خبري اجنس لیکلي دغه راپورونه په خپلواک ډول نسی تاییدولی. د روسیې انټرفاکس خبري اجنس لیکلي که دغه کس مجرم وپیژندل سي ممکن په څه باندې 12 کلن بند محکوم سي. رویټرز اجنس زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې باب د دوی پوښتنې ځواب نه کړی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان یم. نن په دې خبرونه کې د طالبانو له لوري د کلیوالي ښوونځیو د بندیدو پر اخیستو خبرې کوو. یونیسف په دې اندیښنه شي چې ممکن طالبان هغه زرګونه کلیوالي ښوونځي یا ټولګي بند کړي چې د لکونو کلیوالو لپاره جوړ شوي دي. په کلیوالي ښوونځیو کې چې د جمهوري حکومت په ورستیو کې د یونیسف له لوري پیل شول، افغان ماشومانو ته په کورونو او حجرو کې ابتدایي زده کړې ورکول کیږي. طالبانو خپل پریکړه رسمن لا اعلان کړی نه ده، خو دې ته په کتو چې دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځي او همداراز پوهنتون له زده کړو محرومي کړي، شاید کلیوال ماشومان او ماشومانې هم له زده کړو منع کړي. یونیسف د پنجشنبې په ورځ وویل د هغو راپورونو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې پر اساس یې ویل کیږي چې طالب مشران نه غواړي بهرنۍ موسسې په مستقیم ډول د پوهنې په سکتور کې دخیل واوسي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په یو بیان کې ویلي یونیسف پر هغو راپورونو ژوره اندېښنه لري چې که په یوه میاشت کې د تعلیم په برخه کې له نړیوالو نا حکومتي مؤسسو څخه د کار کولو اجازه واخیستل شي، د 300,000 نجونو په شمول تر 1,500,000 ډیر ماشومان به چې په محلي ټولګیو کې زده کړې کوي له زده کړو پاتې شي. یونیسف هم داراز ویلی چې هڅه کوي د طالبانو د مشرانو د حق حکم په اړه نور معلومات ترلاسه کړي چې تر اوسه پورې اعلان کړی نه دی. یونیسف د 15 افغان او 12 نړیوالو نا حکومتي مؤسسو په همکاري د افغانستان په وروسته پاتې او لری پرتو سیمو کې 1,000 کلیوالي ښوونځي یا ټولګي جوړ کړي دي. دا ښوونځي په هغو سیمو کې چې ښوونځي پکې نشته د خلکو په کورونو یا حجرو کې جوړ شوي او افغان ماشومانو ته د پوهنې د وزارت د صاحب کتابونه تدریس کیږي. ویل کیږي چې د طالبانو په حکم کې راغلي چې دا کلیوالي ښوونځي به کورنیو مرستندویو ډلو ته سپارل کیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس د طالبانو د پوهنې وزارت د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل دا پریکړه وروسته لدې شوې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په کندهار کې د ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره وکتل. که طالبان دا کار وکړي افغانستان او افغانانو ته به تاوانونه څوي، او زمنن به په دې هم خبري وکړي چې له دا ډول پریکړو د طالبانو هدف څه دی. او سمشته د خبرونه ملمانه دي د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال او همدار سرپرست وزیر ډاکټر ابراهیم شینواره، د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس او د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال وزیر آصف ننګ، او همدار است د پوهنې او د ښځو د حقوقو فعال قمر نیازی. ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی ډاکټر صاحب شینواره، څومره چې مې په یاد شي که اشتباه ونه کړم، کله چې یونیسف همدغه پریکړه وکړه او دا اعلان یې وکړ چې کلیوالي ښوونځي جوړوي یا ټولګي جوړوي، هغه وخت د جمهوري نظام وروستي وختونه ول. هغه وخت تاسې د پوهنې وزارت سرپرست وی. که لومړی زموږ اوریدونکو ته د دغو ښوونځیو یا ټولګیو په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول ټولګي دي یا ښوونځي دي او د جوړیدو اړتیا څنګه پیدا شوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سروان سرکاسو او میرمنو او نباس ګډونول، السلام علیکم ورحمت الله. ډیر مننه ډیر مهم بحث دی. کلیوالي ټولګي خو د افغانستان د جغرافي مطابق ډیر زیات بنیادی ضرورت و، ځکه په هر سیمه کې مکتب جوړېدل ممکن نه و. جغرافي مشکلات و، ځینې کلي د نفوس نه ډکو منطقو څخه لرې پراته و، نو بهترین بدیل همدغه کلیوالي ټولګي و یا کلیوالي ښوونځي. دا د افغانستان د پوهنې د وزارت پخوانه دا پالیسي وه او په کم شمیر کې موجود و. مچ کله ما او زمان اورم کارن وزارت کړو، د دې لپاره مې ډیره منسجم پالیسي ولیکله او یو مشرحه ستراتیژي چې دا په اساس موږ دا پروګرام ته لږ فراختیا ورکړه او بلم کارونه داسې هماهنګ کړو چې د مصرف یو معیاري بسته مرته جوړه کړو یا پکیج. ځکه په ځینې سیمو کې به د یو متعلم څه شپږ سوه ډالر مصرف کړو، په ځینو سیمو کې شپېته روپۍ راتلو. د چې موږ یو وسط حد ورسوله نو فکر کوم نوي اصل ډالره به په کال کې یو ماشوم مصرف راتلو چې ډېر معقول شو. په دې کې یو بل مشکل هم و چې اکثره ټولګي چې په هدف یې لرې پرتو ماشومانو ته د خدماتو رسولو ښوونځیو ته نږدې جوړ شوي وو، او د هماغه ښوونځي شاګردان به بېرته تلل په هماغه ټولګي کې پکېناستل، صرف معلم به زمینه جوړوله چې دوه ماشه واخلي. بیا ما یونیسف ته دا مسله جدي مطرح کړه او یو ټیم هم جوړ کړو، لکه ښه ماشه مرکو او ډېر باشعوره بااستعداده ځوانانو پیغلې پکې ونیولې. دوی بیا لاړ په هغه وخت کې ډېر حیرانوونکې چې دا اوولس زره ټولګي چې هغه وخت کې وو تقریبا اتیا فیصده یې په دغه سیمو کې وو چې یعنی ډبل داخله د متعلمینو کې وه، چې دا یو فاجعه وه. بیا هغه موږ اصلاح کړه او یونیسف ته مجبور ویل چې تاسو چې پروګرام عملي کوئ نو په څنګ کې یو ډېر شدید نظارت او مانیټرینګ سیستم باید ولرئ. خو دا ټولې هڅې دې باعث شو چې یو ډېر معیاري او سټنډرډایز د ټولنې د ټولګیو سیستم منځته راشي، اکیډمیک ایجوکیشن. نو بیا هم چې خبره تکرار کړم، دا چې په افغانستان کې دا یو ډېر ښه ستراتیژي ده چې په کم مصرف ډیرو لرو پرتو ماشومان ته خدمات ارزه کیږي. او یو اخرانه مسله چې دا ټولګي اول کې تر درېم سم پورې ورسره موږ ته شپږم سم پورې ورسول، ځکه په سیمو کې چې ښوونځي نو موږ دا لازم وګڼل چې حد اقل ماشومان ته شپږم هم خپل کلی یا تر خپل کلی ته نږدې زده کړو، چې بیا به چې سنې لږ ډېر شي ښوونځي ته پیاده راځي مدل کولی شي او لږه به ورته اسانتیا جوړه شي. نو فکر کوم د دې ټولګي او ښوونځي بندول شي دا کومه ستونزه چې دا ستونزه لا ژوره وي.
بله شب
او کبه وخت ورسته
به بله او پدې به خبرې وکړو.
ښوونځي د بندولو مونږه سلام باندې بس.
بله ډېر زیات مننه. سلامت اوسې ډاکټر صاحب شینوارې. شاغله ننګ ستاسو نظر څه دی؟ یو معلومات څه دی چې طالبان ویلي غواړي چې دا ښوونځي البته ویلی خو نه دي چې بندوي، بلکې پریکړه چې دوی کړې ده په نتیجه کې دا ښوونځي بندیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته درنه ملمنو ته زمونږ درنه خورته. او د مسله د سی بی یا د کمیونټي ایجوکیشن بیس ایجوکیشن چې دا سیمایزه په اصطلاح سمفونه چې موږ په معرف په چوکاټ کې ایجاد کړی وو، یو برخه خو مهین صاحب ورته اشاره وکړه، اما اساسي مسلې نور یې موې. مثلا موږ په افغانستان کې په مجموع کې 22 میلیونه وګړي له تعلیم نه محروم لرو، چې په دې کې 3.5 میلیونه تنه هغه الکان دي چې د زده کړو نه په سره د مکتب په عمر کې دي، اما له زده کړو محروم دي، تعلیم ته لاسرسی نه لري په څو دلایلو. یا یې په سیمه کې مکتب نشته، یا امنیتي دلایلو، یا کلتوري او اقتصادي دلایل وو چې دا ټول فکری البته دلایل. او یو برخه دا د سواد پروګرام چې مونږ درلودو، دا هم کله کله به مونږ له ځینو پروګرامونو سره کمباین کړو، یعنی د دونر یو مونږ په سواد موزي کې د یونیسف مرستم درلودله، د نړیوال بانک یو اس ای ډی، جایکا، ټیکا او دانیدا او د ځینې نورو هیوادونو مرسته هم ولکه د ناروې او دنمارک او دا هی وادونو زمون سره په دې برخه کې کار کړای دی. د سی بی ای د ایجاد منطق دا و، دوه منطقې چې هغه جلکۍ په خاصه توګه چې تر چتر لاندې نیول سوی دی، په دې پوشش کې نیول سوی دی، هغه جلکۍ دی چې عمر زیات او دوی ته موږ اکسلریټ ایجوکیشن یا تسریع زده کړي لاندې غولارنه مهیا کولې چې دوی به مثلا دوه کاله به موږ په یو کال کې ورته تکولو، نو دوی به هغه پورته صنفو ته تللي. او یو دریمه کټګوري هغه لیکانو چې د نه کلنۍ ته رسیدلي وو، اما دوی په اول صنف کې نه وو شامل شوي، چې ځکه عمر د مکتب شپږ کلنۍ ده او دی نه کلن ده. نو بیا د نورو هلکانو دپاره چې دی جوګه سي، دوی ته به هم دغه خدمات مهیا کېدلو. په افغانستان کې د دغه مکتبو شمیر یو دوران تر اتلس زره رسیدلی ده د دې صنفونو. البته دا مکتب نه ده، نه صنف ده، بلکې ایجوکیشن ده، تعلیمي پروګرام ده چې دا په هر ځای کې تر سره کېدو. تاسې ورته په مقدمې کې اشاره وسوه، د حجرو نه د کرایي کور نه د هر ځای نه د جومات نه تاکار اخیستل شوی ده، د پیتاوي نه کار اخیستل شوی ده چې دا پروګرام په اصطلاح وي. نو زما په نظر څو منطقه دي. اول خو دا روایت چې ده تر اوسه ثقه شوی نه ده، یعنی دا په رسمي توګه تایید شوی نه ده او نه هم د رسمي چوکاټ تلویدلی ده. نو زیات په تبصره په دې باندې چې سړی په تبصره وکړي ډېر به گنجایش کمې، اما دغه احتمال که واقع سي نو تبعات به څه وي، د دې عواقب به څه وي. هغه کې به دومره ویلی سو چې دوه برخې عواقب به لري. یو عواقب چې دي هغه به بد وي، په دې شرط بد به په دې وي چې که دغه خلا چې اوس نړیوالو همکارانو یا شریکانو د معرف هغه په دې ترتیب سره ونډه اخیستې ده او ځکه کړې ده او ډېر مناسب مصرف باندې، نو دا بیا دا خلا ډېره خطرناکه خلا ده. په دې کې موږ څه کم اته لکه پیسلا د دې مستفیدین له زده کړو نه محروم کېږي، په حدود دی اته لک سخ کال په کارو چې په 2023 کال کې شپږ سوه شل نور دغسې صنفونه یا درسونه درسي خونې ایجاد شي، چې دا هم بیا ماتله کېږي. اما مثبته که چېرته هغه بند سي، یو اړخ یې بیا مثبت دا ده چې د هېڅ د دنیا کې د تعلیمي نظامونو کې بهرني پروګرامونه نه وي، یعنی فنډ په کې بیرون نه وي، بلکې ټول هغه خپل باید دوی وچلوي. که طالبان اراده دا لري چې دا دوی کوي، په خپله یې چلوي، او په اصطلاح دا تکمیلي پروګرام ده، تکمیلي پروګرام دا خلا بیا دوی نه پرېږدي چې خالي پاتې شي، بیا خو ښه خبره ده. اما زه چې څومره ګورم د دولت بودیجو ته امکاناتو ته، نو دوی په خپله طالبانو په وار ویلې دي چې موږ د بودیجې د کمښت سره په معرف کې مواجه یو، په نورو ساحاتو کې مواجه یو. دوی اپیل کړی ده، خواست یې کړی ده نړیوالې ټولنې ته. تاسو په پیادې په ناروې کې وزیر خارجه د طالبانو ګډون کړی وو، د وفد دی دوی هلته، دوی یو تقاضا دا و چې صحت کې او په تعلیم کې له موږ سره د کار وسي. د نړیوال بانک سره چې کوم ناسب سوي دي، د ملګرو ملتونو له سازمان له اداراتو سره، له ټولو سره، مختلفو ادارو سره چې ناستې سوي دي، تقاضا پکې دا و چې دوی د معرف ملاتړ وکړي. دا اوس په اصطلاح وفدونه چې تاتارستان ته تللي دي د طالبانو په لوړو زده کړو کې، هلته هم تقاضا د دې سوي ده چې لاسنیوی باید وسي. نو که داسې وي، معنا یې دا ده، د لاسنیوي معنا دا ده چې دلته بودیجه نشته، امکانات نشته کافي، نو بندول هیڅ توجیه او معقولیت نه لري. بل دا ده چې هغه اصلي خبره چې دغه پروګرام په دې تیرو شلو کلو کې د معرف له برنامو سره ممد چلیدلی ده، د معرف تر رهبرۍ لاندې چلیدلی ده، او د معرف د هغه اساسي مسؤلیتونو یو کومکي برخه وه. دوی پکې نه د تصمیم نقش درلود، دونر ایجنسیو، نه په تصامیمو کې او نه د پالیسۍ په جوړولو کې په هیڅ برخه کې دوی نقش نه درلود پرته له تمویل ده.
ډېره زیاته مننه کوروادن. په مخکې تر دې چې په اقتصادي اړخ یې هم خبرې وکړو چې له دې کبله به شاید لسګونه زره کسان معاش اخلي، هغوی به له معاشه بې برخې شي. یوه اورېدونکي مو یوه خبره کړې ده چې دا هم د پام وړ ده. مجاهد هم درد وایي، وایي زه په خپله په یوه لرې پرته سیمه کې د همدې کلیوالي ټولګي ښوونکی یم، له کله چې زه خبر شوم چې طالبانو یې د بندولو پرېکړه کړې ډېر زیات خفه شوم، هغه ځکه چې زه په داسې یوه سیمه کې یم چې له دې نه مخکې د هغې سیمې خلک د تعلیم نه بی برخی و، همدا مؤسسی دی چې هغوی ته دا امکانات برابر کړی دي. د دې یو اوریدونکو خبره ده. او یو بل چې وروسته به پیغام بل سره شریک کړم، یغم دې مزدو ته اشاره کړل چې د دوغو ټولګیو یا شوونځیو تعلیمی سویه ډیره شد ځکه چې شون کې ش ترن شوی دی ش روزل شوی دی همیشه دوی ته ورکشاپونه ورکول کیږي حتی د دوی د تدریس شوه تر هغو معلمانو خده چې په رسمي ښوونځیو کې تدریس کوي. ډاکټر صاحب شینواری په دې اړه تاسو څه وایست؟
محلی زکر ټولګي چې د نړیوالو موسسو تر حمایت لاندې چلیدل دا رشته ده چې د ښوونکو سویه لږه جګه وه نورو په نسبت. علت یې همدا و چې د دوی د یو تعلیم په سر دغه د مصرف کچه جګه نیولې وه او هغوی لږ اصولي هم دي ځکه چې د اسټابلش ملکونو نه راغلي دي او داخلي موسسو به دې خاطر چې پروپوزل وګټي مصرف به کم نیوه نو به د ښوونکي د روزنې لپاره به پیسې کم په نظر کې نه ولي سوې لکه کم او چې موږ وروسته دا پاکیج ستانډرډایز کړو هغه کې همدا په نظر کې نه ولي چې داخلي موسسې خارجي ټول باید د ښوونکي روزنې ته یو معقولې پیسې په نظر کې ونیسي. نو په مجموع کې د خارجي موسسو کیفیت د داخلي په نسبت لږ ښه و مګر وروسته د داخلي هم ښه شو. نو د دغه ورور خبره تر ډېره حده سمه ده چې د دې ټولګیو
ډېره زیاته مننه. د پوهنې او د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی هم اوس د ټلیفون له لارې راسره ده، ورته هرکلی وایم. محترمې نیازی، یونیسف پر اساس په دغو ښوونځیو کې تر 15 لکه ډېر ماشومان او ماشومانې زده کړه کوي چې لویه برخه د نجونو ده. ستاسو په نظر دا چې طالبانو داسې اراده کړې ده چې دا ښوونځي بند کړي، څه فکر کوئ چې مشکل به لکه څنګه چې د ښځو د نجونو له تعلیم سره په نورو برخو کې دی دلته هم وي او دا ښوونځي به هم چې بندوي او انګیزه به شاید همدا وي که څنګه؟
سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته او همداسې د افغانستان محترم ولسونو ته. تاسو باور وکړئ چې زه دومره دغه موضوع ته مشوشته وایم چې د دوو دیدګاو څخه وینم. یو دا چې دقیقا دوی هغه نه غواړي چې وخت خزي پوهه ترلاسه کړي، ځکه چې که خزي پوهه ترلاسه کړله نو زموږ نه خپل حق غواړي. دا ویره د دوی سره شته، دغه مرسالاري دوی قایم و دایم ساتي، په دې خاطر د خزي د تعلیم څخه محرومه کوي. او د بلې زیدګاه څخه چې ورته ګورم، بیا به دلته هدف دی چې دغه موسسات چې دلته فعالیت لري او دقیقا د هغوی لکه شینواري صاحب چې ورته اشاره وکړله، د هغوی استادان د هغوی د درس کیفیت د هر څه په ډیره لوړه سویه وه. نو دوی پوهیږي چې دلته خارجي موسساتو لاسته اتمن دلته پیسې شته، راسه چې یو لاره جوړه کړو تر څو چې د دغې لارې څخه موږ هم مفاد ترلاسه کړو. مادیاتو ته یې هم فکر شته. نو مادیات او
تاسو فکر کوئ چې طالبان غواړي چې دا ښوونځي د بهرنیو موسسو له کنټروله وباسي او هغوی دې ته اړ باسي چې هغه مصرف چې په دې ښوونځیو کوي هغه د دوی د پوهنې وزارت ته ورکړي چې دوی مصرف کړي او په دې شکل سره
دقیقا همدغه هدف ده. تر هغه ځایه پورې چې زه تجربه لرم، تر هغه ځایه پورې چې ما اخیسته کړې ده دې موضوع څخه، همدغه د دوی هدف ده.
ډېره مننه. ننګ صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې دا بودیجه یا دا پیسې نړیوال په څه شکل سره مصرفوي؟ آیا د افغانستان د پوهنې پخوانی وزارت ته ورکول دا پیسې د هغوی به معاشونه او نور مصارف کول او که مؤسسې په مستقیم ډول هر څه په خپله په لاس کې لري؟
یو زیاته برخه بودیجه د اف بجت بودیجه و یعنی خارج د بودیجه و غیر اختیاري و، اما یو برخه د معرف له چوکاټ نه مصرفیدله، ولایتي ادارو ته په چوکاټ کې ورته فیصله درجه ده لدی ولایتي بودیجو د معرف ته، اما هغه ډیره کمه و. اخیری ترتیب دا و چې د کابل کانفرنس چې کله وسو نو دغه نه تعهدات دا و چې د ټول نړی برنامه به د دولت له چوکاټه کیږي. نو بیا په غو دوران کې لګ لګ د پروګرام هم دولتي سو بودیجه، اما زیاته برخه هغه خارجي خپل مصرفوله.
بله، ډیره مننه. ډاکټر صاحب شینواره، د تعلیم ترڅنګ لسکونه زره نارینه او ښځې ماشومان ته درس ورکوي او تبن چې ماش یونیسف ورکوي، دا ماش به هم لوړ وي نسبت هغه شونځو د شون کو ترماشه چې دولت معاش په غاړه اخلي. اسی هم په افغانستان کې بیوزګاری ډیره ده، کچرته د شونځي بند شي نور خلک به هم وزګار شي، له اقتصادي نظر هم دا پریکړه که عملی شي په اوسنۍ شرایطو کې چې لکونه افغانان بیروزګار دي دا مسله څومره مهمه ده؟
جناب سروان سره به دا لږ واضح کړم. دغه د ټولګي وضعیته برخه وه چې یونیسف د نورو ډونران نه پیسې اخیستې او دا ښوونځي بیا د حکومت لخوا چلول کېدل. یونیسف حکومت به ورته د پوهنې وزارت به ورته سیمې ښودلې او معلمان به د هماغه پیسو له طریقه تربیه کېده. یونیسف به دا پیسې وزارت ته چنلې سولې او بیا به وزارت دا مصرفولې. بهترینه برخه یې دا ده که هغه شي شفاف شانده دوام وکړي دې کې ډېر مشکل نه راځي، یوازې یو قوي نظارت او منصورین غواړي. دریمه برخه ځینې موسسې چې هغوی د یونیسف نه د یونیسف د چینل نه نه تلل، هغوی مستقلې د سیاحت او د تعلیم او د اکتشاف نورې پروژې هم لرلې، په څنګ کې همدا کمیونټي بیس ایجوکیشن یا ټولنې فساد تعلیم تربیه پروګرامونه هم چلول، چې هغوی کې هم داخلي موسسې وي هم خارجي. د خارجي مصرف لږ ډېر و، د داخلي لږ کم و. دا مسله خو بیا حل شوه، ځکه یو سټنډرډایز پکیج ورته جوړ شو. نو په دې حساب یو خبرې ته چې لږ واضح راشو، اوسنۍ پالیسی د دوی داسې چې هغه فنډ یا سنفونه چې د یا یونیسف یا بل موسې لخوا نه حکومت ته ورکول کېدي، حکومت لخوا شول کېدي، په دې شرط خو مشکل رانشي، ځکه چې خو دوی له خارجي سره نه شي وصل کولی. دغه دویم چې د این جی او مسایل د این جی او بیا په دوه کټګوري کې راځي، خارجي موسې او داخلي موسې. نو که دوی یوازې خارجي موسې بندې کېدی شي، دې کې سیاسي غرض یا تبلیغاتي غرض یا یو امیر جوړولو خاطر چې موږ ور افغانستان ټول کارونه په خپل لاس کوو، هغه هم کېدی شي ته باس وکړي چې څومره تاثیر به وکړي. او که د دې بل اړخ وګورو، که چیرې دا داخلي موسې تقویه شي او شمېر هم لږ شي او یو قوي د نظارت سیستم کې جوړ شي، او خارجي موسې ته ویل چې تاسو خپل پیسې د داخلي موسې ته سب کنټرول کړئ، دا هم امکان لري. نو په دې حساب فکر کوم دومره ډېر خلک به بیکاره نه شي. او که به خبره ده چې هم د داخلي موسسو باندې هم د خارجي موسسو باندې او ما غواړم د یونیسف لخوا به حکومت چلول سنفونه هم ټول باندې په دې صورت کې خلاص نه تر 4000 پورې معلمي نو کار ته نو دې کې 4000 کورنۍ چې اوسه چې شپږ نفرونه سو تقریبا یو لک نه ډېر نفر راځي، دا د فقر په کچه کې او د محرومیت په کچه کې نور څه دي مو. او بل د ماشونو مسله دومره ډېر فرق نه لري، ځکه موږ چې کله ماشونه معیاري کړه هغه هم د دولتي ماش له وسر تقریبا نږدې هم کړه، ورته لږ کې ماش چې ځکه حکومت یې ځکه نور امتیازونه لري. نو په دې حساب امتیاز پکې ډېر نه و، ولې په هر صورت 15000 خوشا پورې معلمین ته وزګار شي دا به غټه فاجعه، ولې دا اوسنۍ کوم اوازه چې د دې په رڼا کې زه فکر کوم چې یوازې خارجي موسسې نو د خارجي موسسو په نسبت به د داخلي موسسې هغه چې د نسب لخانه دولت ته پیسې ورکول کېږي او سنفینه چلول دا برخه کې بیا ډېره زیاته ده.
ډېره زیاته مننه. محترمه قمر نیازی، تاسو مخکې مالی انګیزې ته اشاره وکړه، فکر نه کوئ چې یو شمیر طالبان کټول نه وي له عصري زده کړو سره اصلا یو ډول حساسیت لري، یو ډول عقده لري؟ ځینې وایي چې دا عقده شاید له دې کبله وي چې په پخوا وختونو کې مدرسو ته یا دینی زده کړو ته ښه توجه نه کېدله او عصري زده کړو ته ډېره توجه کېدله، او له دې کبله دوی یو ډول حساسیت له عصري زده کړو سره پیدا شوی دی. نو فکر نه کوئ چې دا د دې انګیزه وي چې کله په یوه پلمه کله په بله پلمه د عصري زده کړو مخه نیول کیږي؟
چې دوی اصلا دغه مرګ پالاري هیڅ چې دوی لري دغه هیڅ په تناسب باندې دوی نه غواړي چې ښځې پوهه ترلاسه کړي. کله چې ښځې پوهه ترلاسه کړله هغه هم دینی پوهوي که دنیاوي پوهوي، په هر لحاظ باندې ښځه چې خپل حق وپېژند، خدای وپېژندل، د نورې حقوق یې وپېژندله، هغه کمن خپل د حق د اخیستلو دپاره استدلال کوي، حتی اواز اوچتوي. نو دوی نه غواړي چې دغه اواز اوچت کړي، دوی نه غواړي چې استدلال وسي. ښځه دا حق لري چې په یو موضوع کې خبری وکی نظر ورکی دا شیان د دې د پاره د منلو وړ نه دی.
یوازې د خزو مسله خو پدې کې شک نسته چې دوی تر نارینه او شزو ته ډیره توجه لري پدې داډول مسایلو کې. اما زما سوال دا و چې په مجموع کې لټول اسري علوم سره ډول مشکل لري، لکه چې
دوی اصلا دغه شی ته دغه اساسیت ته ضرورت نه پیدا کیږي چې دوی دغه اساسیت پیدا کړي د ښځو د پرمختګ څخه یا د ښځو د عصري د علومو ته لاسرسی سره، ځکه چې قوانین ته ورته وځکه، ایجاب ته ورته وځکه، اصول ته ورته وځکه، نظام ته یې پیلن پر قدرت باندې ته یې هر څه ته ورته وځکه ولی سي شرایط ته ورته مهیا کړه، نو ولې کوم مشکل منځته راځي؟ او په کوم دلیل مشکل منځته راځي؟ ولې مشکل منځته راځي د یو ښځې په تعلیم باندې، د یو ښځې په پوهه باندې؟ وخت چې یو ښځه تعلیم ترلاسه کوي، پوهه ترلاسه کوي، پرمختګ کولی سي، خپل ځان ته، خپل ځان، خپل کورنۍ ټولو ته سپورټ کولی سي، کومک کولی سي، ټولنې ته کومک کولی سي، ټولنې ته پرمختګ خواته سوق کولی سي، نو ستا اساسیت په څه شی ده؟ ولې تا اساسیت لري؟ که د شرایط او د حالاتو کوم اساسیت یا کوم خدای نه کرده، خدای نه کرده، خدای نه کرده، کوم سرکل سرجام معامله به نه کوو، یو یا دوه کوم ثبوت لري، هغه نو بیا څه شرایط برابر کړه، ته منظم اصول ورته جوړ کړه چې کوم مشکل منځته رانه سي. نو په غیر د دې، د عصري علومو ته د ښځو لاسرسی نړیوال ته وګوره، د نړیوال سره ځان سیال کړه، نږدې پاکستان وګوره، ته د پاکستان د خزینه وو چې پارلمان ته رسېدلې دي، خزینه یې چې تر صدارتونو پورې رسېدلې دي، د هغوی سره ناستې ولاړې کوي، د ایران خزینه وینې چې تر کوم ځایه پورې پرمختګ کړی دی، د ترکیې خزینه وینې، هغه هم اسلامي ملکونه دي، نو تا ټول همسایګان چې مسلمانان دي، ښځې یې پرمختګ کوي، په عصري علومو کې لاسته راوړنې لري، تا د ملک ښځې ولې شاتګ وکړي؟ ولې هغوی پرمختګ ونه کړي په عصري علومو کې؟ دلیل څه شی ده؟ ته څه دلیل لرې؟ آیا دا ستا دلیل قانع کوننده ده که یو چا ته قناعت ورکولی سي؟ ته منطق ویلی سي، دلیل ویلی سي، یو ښځې ته قناعت ورکړه چې نورې ښځې هم درسره ومني، خو یو ښځې ته قناعت نه سي ورکولی. که یو هره ښځه استدلال درسره کوي، درسره کښېني، تاسې ښځه چپوئ چې تاسې بحث مه کوئ تر امر ثاني پورې ماتل سي. د امر ثاني سره کم امر ثاني ده چې په دا دومره وخت کې هېڅ تصمیم ورته ونه نیول سو. نن سبا درې کاله پوره کېږي، درې کاله تعلیمي کال دې حیض کړه، دا به څوک جبران کړي؟
بله، ډېره مننه، سلامت اوسه محترم نیازی. ننګ صاحب، طالبانو ویلي چې نه غواړي د معارف په سکتور کې بهرنیان دخالت ولري، په دغو ښوونځیو کې بهرنیان په څه شکل سره دخالت لري؟
دا پروګرام خو تنه د تمویل نه پرته، چې مخکې ما ورته اشاره وکړه، نور مکمل پروګرام د افغانانو په لاس کې ده. یعنی دا مخکې ما اشاره وکړه چې دا د معارف ممت پروګرام ده، تکاملي پروګرام ده. یو برخه معرف داسې پیسلا صحات وته چې پیسلا په ملي بودیجه کې ورته امکانات نه سوې مهیا کولای، او پیسلا غو معیارونه چلته په یو سیمه کې مکتب ایجاد سي، هغه معیارونه نه تکمیلېږي، یا تعداد کم ده، یا مثلا پیسلا شرایط نه دي مهیا. هلته موږ د مکتب لپاره د مکتب د ایجاد یا تاسیس معیارونه لرواته معیار دي، هغه کله کله په شاګرد وي، کله کله استاد مسله وي، معیار وي چې مثلا د 15 صنفونو چې زیات شاګرد موجود وي، تقاضا وجود ولري، بیا موږ هلته شوراګانې ولرو د معرف، نو مکتب جوړیږي. دا اکثرا داسې دي چې د مکتب د نه ایجاد په سبب باندې دغه مکتبونو ته هغه د دوه درې هدفه چې نور ما تشریح کړو د هغوی پر بنا باندې دا چلیږي.
لیکن ننګ صاحب، یونیسف په خپل ویلي دي چې وای د 15 افغان او 200 نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو په همکارۍ دا ښوونځي د افغانستان په وروسته پاتې سیمو کې تاسیس شوي یا پرانستل شوي دي.
بله، او په دې کې یعنی یونیسف مثلا د سیف د چلډرن سره کار کړی ده، په دې مکاتبو کې د پاملرنې مؤسسې په دې کې کار کړی ده. دغه سي ځینې تمیلون کې نور هم منګه درلودلو چې هغه سیمایزه مؤسسې دي، یعنی د افغانستان تعلیمی مؤسسې دي چې دوی مؤسسات ورته ویلې، مګر په افغانستان کې تر ډیر ډېری داسې مؤسسې درلودلې چې هغه د همدې تعلیمی برخو کې یا د سواد په برخو کې، په دې برخو کې موږ سره کار کړی ده. زما په نظر خیر دا چې اوس د طالب جواب بچوي هغه ډیره مشکله ده چې مونږ یې ورکو چې ولی له خارجانو سره دوی په کوم مبنا باندې آیا خارجانې بدې سیږي په دې باندې دا بندوي که کوم بل منطق ده د مداخلې کومه مسله ده نفوذ دوی لیدلی ده کوم منفي شی لیدلی ده یعنی تر شا خو هېڅ تشریحات نشته چې سړی تبصره پرې وکړي اوس ما نه دي اورېدلي کم له کمه حتی رسمي د اعلامیه کې مې هم نه دي اورېدلي چې دا مکتبونه طالبان یې بندوي
ستاسو خبره صحیح ده چې دوی رسمن نه دی اعلان نه دی کړی لیکن ریوټرز وایي چې د طالبانو د پوهنې وزارت د یکشنبه په ورځ د تیرې اونۍ د یکشنبه په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې دا پریکړه یعنی دا چې بهرنیان دې په دې طرحه کې برخه ونه لري د هغه غونډه کې وشوه چې د طالبانو مشر د بیلابیلو ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره لرله
د پوهنې رهبری البته د طالبانو رهبری نه د پوهنې وزارت مشرانو هغه کال کانفرنس فیصله یو روایت ده په هر حال زما په نظر باندې که دا فیصله روایت کیږي نه بالکل عملي کیږي اجرایوي پروګرام باندې تبدیلیږي ما هغه تاوان یې تاسو ته عرض وکړو چې په دې چې که دا خلا پاته شي نو طبیعي ده چې تاوان ده هغه اقتصادي تاوانونه هم شته د استخدام تاوانونه هم شته بلاخره یو سیاسي تاوان هم لري یعنی د طالبانو د نړۍ سره چې کومې نازکې ډېرې خفیفې رابطې دي او دوی ډېر په حساب کوي نو هغه په اصطلاح دوی په لوی لاس له منځه وړي دا خو سیاسي تاوان هم لري
ډېره زیاته مننه یو بل اوریدونکي احمد شریف منصور لیکلي دی وایي د طالبانو مخالفت او دښمني د علم او زده کړو سره د دوی د ظلم د افغانستان سره د دښمنۍ د ملت د دردونو د اوږدېدلو او د پردیو د خبرو د منلو لوی نه خدا او اغیزې په بشپړ ډول منفي تباه کوونکي او اوږدمهاله دي ډاکټر صاحب ابراهیم شینواره دا ډول کارونه چې طالبان کوي فکر نه کوي چې دوی به غواړي چې په نړیوالو یو ډول فشار او دې چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني ظاهرا د سیمالي میشي ځینې طالبان په یو نه یو شکل سره دا خبره کوي چې نړیوال د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني په دوی فشار راوړي نو دوی هم مجبوریږي چې دا ډول اقدامات وکړي
او ډېر مننه سروان سي فکر کوم دا بنیادی مسله دا د علت تشخیص دی چې علت یې څه ده باندې زما په نظر د من الله خان د وحنه د مکتب او ملا یو جګړه روانه ده د سردار داوود وخت کې چې هغه صدر اعظم د سردار محمد داوود خان د صدارت وخت کې قندار کې به ملایان یو قیام او مکوچ تاسو ولې خوستو فکر کوي او د دې ملاسبانو د نوې مکرنو او اوسنۍ وکمنه کې به چې د حالات پورې ټول تقریبا د دوی د فکری او کلتوري اصلاحات ورته دی وايي نړۍ کې سره د خزو د حقوقو محرومولو ته متوجه دي په دې کې د ستر محکمې د رئیس کتاب څه سره وګورئ چې هغه یو کتاب لیکلی دی فلم لیکلی چې دا حدیث ضعیف دی مګر فیصله چې کړې همدا کړې ده چې د فولکسواګن سره په پورته جنا کې وکړه ځکه صحیح نه ده او د دې بام ته حاصل صحیح نه دی خط لیکلو په صحیح نه فکر کوم دا ډیره ژوره مسله ده چېرې د دې علت صحیح پیدا شي چې آیا دوی فکر د دې مسلې مخالف دي یا د دوی د دین څخه تعبیر هم د سړي دا نو ډیره خطرناک راځي د دوی په دغه تنات ورکول ډیر سختي د کلابې د دوی د اخري برخه کیږي نو د دې سره مقابله به د مصر ازهار او د جامع مدینه او د دیوبند او د ټولې دنیا مدرسې راکولې او د طبقه ناتو کې چې دا اسلامي دي مې په نړۍ څخه سیاسي امتیاز غواړي یا د بندیزونو په مقابل کې چې بندیزونه له کوم کم شي موږ پر رسمیت پېژنل شي فکر کوم دا لوی مسله ده جنکو تعلیم باید په صورت د داسې مسایلو نه قربان نشي ولې مسله ده چې باس پکې دي شي او کار پکې دي شي او کسي ورته کې دي شي یو هڅه ورته کې دي شي یعنی د فکر او قضایي ستونزې خپل نه ستې نه دي د دې لپاره به کوشش کوي دوی به کوم نور پانان به کومه کوسره وکړي یو دریم دلیل دا کې دي چې د اقتصادي منابع ونه لري او تر اوسه بل دوی ته د جګړې بل قوه خطر شته دي البته یو بل جنګلې ډله ده چې اسلامي دولت ځان ته وایي ډېره خطرناک ده په دې فکر کې چې موږ باید ډېره توجه جنگ ته وکړو بودیجه خواته ولګو معرفت بودیجه کمه ده دا یو بهانه چې هم به خپل جنګلې خوشاله کو او هم به موږ بودیجه په معرفت مصرف نکو او دا بل مسله چې کله کله عنوانې چې کلتوري ستونزه ده کلتور خو هر شي که ثابت شي کلتور نه ده ثابت ځکه ډېر ځر بدلېږي انسان فکر او ذهن د حالات په بدلېدو د ذهن په بدلېدو د تعلیم تربیه په نتیجه کې اصلاح کیږي نو دا دلیل نه شي کېدای او بلکې بهرنی فشار په دوی پټي هم زه نه پوهېږم کوم دلی چا سره یې معاملې چې دوی به داسې تظاهر د ډېر متمدنتوب نه کوي ځینې خلک په دې مې فکر کوي چې هغه اوس به بحث نه کوو خو دا ټول عوامل دي ما چې ځان سره یاداشت کړی شپږ خبرې دي چې دې کې کم یو بنیادي عامل دی خو زما خپل تشویش دا دی چې که د دوی تعبیر دیني دغسې یي اوس خلک مصروف ساتي دا به ډېر خطرناک وي خدای دې چې دوی تعبیر د دین نه سم تعبیر دي ځکه قرآن او اسلام د دین د علم او د پوهې به حده ډېر طرفداري کړي په قرآن شریف کې 350 آیتونه د علم په طرفداري دي او که سیاسي امتیاز غواړي
خو وس خبر درته چې دوی علم چشته وای دوی دې ته علم نه وای
او خو د 50 اسلامي هوادونو خو هم تعبیر لري او سبکینو چې علم څه ده او په پونتون نم لري او ټکنالوژي نو تکي او ریاضي نو تکي او دیني علوم هم زده نو که چیرې واسې دوی په دین پوهیږي او د 50 نه پوهیږي خو دا مسله به سر بحث کې دي شي یعنی دا ډیر هغه ده خطرې او جنجالي ده دا بل د سیاسي مسله کوي د کټاسټر ته اشاره وکړه د لپاره نو خپل دوی اولو لویت ته باید دوی کار وکړي مسله تم ده دي او نور شم فکرانه او وزرخوګه افغانانو کولای شي د برخ کومه کوي یعنی مهم هم ده چې دا علت مشخص شي چې اصلي علت څه دی دوی سره باید نږدې نه خبرې وشي اگر چې کوم دا به ډیره ستونزمنه شي دوی اصلي خبره مونږ ته وسی او په هر حال باید افغانان ته شو چې د دې مسلې اصلي سبب معلوم شي
ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشناس مالاندی خبرونه اوري زموږ د خبرونه ملمانه دي د پوهنې وزارت پوخانه مرستيال ډاکټر ابراهيم شينواري همدارس د دغه وزارت یو بل پوخانه مرستيال او د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګ همدارس د پوهنې او د شزو د حقونو فعال قمر نیازي محترم نیازي دا ډول اقدامات به طالبان اسی هم په نړۍ کې ډیر منځوي دي هیڅوک حکومت پر رسمیت نه پیژني فکر نه کوي چې دوی بلا منځوي شي او که دوی منځوي کی شي ورسره افغانستان هم منځوي کی شي که څنګه
دقیقا زما په نظر د هر افغان لپاره د افسوس نقطه هم دغه ده بل خصوص پښتنو ته یعنی پر پښتونولي باندې ډیر خلک اوس شرمېږي نړیوالو مخ کې ځکه چې دغه حالت چې دوی اوس راوسته ده په افغانستان کې کله چې دا موضوع ته فرهنګي جنبه ورکړي ټول تورتم په پښتنو باندې کېږي چې پښتانه همیشه مخالف د پوهې مخالف د تعلیم د ښځو مخالف د دې چې ښځې پرمختګ وکړي مخالف د دې چې ښځو ته حقونه ورکړي د هر ښځو حقونو ته احترام او درناوی وکړي دا خو یو ډول توهین سو د پښتنو لپاره او بل خصوص شاتګ د ټول افغانستان لپاره ده ولې افغانستان شاتګ وکړي نړۍ پرمختګ کوي نړۍ ورسته بل ټکنالوژي په واسطه باندې وصل کیږي مونږ برته لاسو اولیا کومته دا خو د افسوس ځای ده ولې زه دا افسوس لرم چې دوی ولې دا فکر نه لري آیا دوی مشاورین نه لري آیا دوی په دې کې داسې کسان نشته چې دا پوها ولري کله چې د سپلې خبرې اترې وي خو دوی ډېر دانسته خلک وو دوی ډېر پوهان
په دوی کې اوس هم ځینې قامات مخالفت کوي د نجونو د ښوونځیو له بندېدو سره حتی په ځلونو یې ویلي دي چې باید پرانستل شي اما دغه اصلي کلی دی چاپلاس کړه دلته مشکل دی که څنګه
خودی تفاهم ولینه لري په هر موضوع کې دوی تفاهم لري د جګړې په مسایلو کې دوی تفاهم لري د سولې په مسایلو کې دوی تفاهم درلودل چې مخکې د سولې خبرې اترې روانې وي په دوحه کې روانې وي دوی هغه وخت کې هم نظر او احترام درلود د خزو حقونو ته د خزو تحصیل ته کوم مخالفت نه درلودل د ځان څخه مخالفت نه خو دل او دا ویل چې مونږ هیڅ مشکل نه لرو څنګه نه لرو په دې مسایلو کې نو نن بیا ولې مشکل لري ولې نن تفاهم نه لري خپل منځ خپل تفاهم مو تشو کتاسي په هلري کتاسي پويږي چې باید اقتدار مو تلپاتي کتاسي په دې غواړي چې دوامدار اوسي کتاسي اقتدار نو ولې دغه په دغه موضوع باندې تفاهم نه سره کوي ولې په دغه موضوع باندې تجدید نظر نه کوي ولې په دغه موضوع باندې هغه دانسته نظریات نه اخلي لکه مخکې شنوار دي بشاور ته وکړه کدی شرعي څنګه ورته ورکی خو دوی ملامت کیږي نو دوی باید دغه موضوع ته د ګیرو سلامیز لارې څخه ورته وګوري او تفاهم ته باندې وکړي نو دلته کدی باید په دغه موضوع باندې دی باید خپل منځي تفاهم ولري کدی کې دانسته خلک ستا کدی کې تعلیم یافته خلک ستا کدی کې هغه خلک ستا چې دقیقا احترام قائل دي د خزو پوهیته ذکر ته تعلیم او تربیته پر مختګ ته د هر څه ته احترام قائل دي او په دې پوهیږي چې دغه پوهی لارې څخه زموږ اقتدار دوام مومي مونږ به د دغه لارې څخه مونږ پرمختګ کولای شو دغه خوندې مونږ سره اوږه په اوږه کار کولای شي نړۍ ته وګوري د نړۍ سره د سیالي وکړي نو دوی دې باید پر دغه موضوع باندې خپل منځي تفاهم وکړي مونږ خو فشارونه د هرې خوا څخه راوړله مونږ نړیوال ته فریاد وکړله ملګري ملتونو ته مو فریاد وکړله د اروپایي اتحادیه مسؤلین راغله دوی سره مونږ د فریادونو په وجه باندې دوی سره یې ناستې وکړلې د ملګري ملتونو معاونه صاحب راغله افغانستان ته تشریف راوړله دوی سره کېناستل پر دغه بخش باندې موضوع باندې خبرې ورسره وکړلې خو هېڅ نتیجه یې ورنکړلې مونږ دغه دومره فریادونه نتیجه نه ورکوي دا مونږ فریاد ولې د نړیوال فشار نتیجه نه ورکوي ځکه چې دوی خپل منځي تفاهم نه لري دوی باید اول خپل منځي تفاهم پیدا کړي خپل په منځ کې
مننه محترم قمر نیازی ډاکټر صاحب شینوار کڅم تاسو دې موضوع ته په یو شکل سره اشاره وکړه تاسو فکر کوئ چې کچیرته طالبانو د شونزي په خپل اقداماتو سره بند کړل یعنی لکه څنګه چې یونیسف وايي خو کدوې ام د خپل پریکړه عملی کړنو د شونزي بندیږي او نړیوال ور سره مرستي قطع کوي فکر کوئ چې طالبان به له انزوا په دې شکل سره خلاص شي او که بل زیات منزوي شي
فکر نو کوم کین دیوا نه د اخلاص شنو او د اسلام رسنه نه کوي دا کار څومره چې د دنیا د پالیسي او د بشر د حقوقو او د خزو د حقوقو د یو سالم نظام او خلکو ته د ازادۍ او فرصتونو د برابرولو په برخه کې پرمختګ کوي دنیا به دوی د رسمي پیژندلو او د سرداریکو طرف ته اعلان پیدا کوي دا تمیزه چې دوی ته ظاهرا تاوان کوي او دا یو خبره چې د خورو کثیر دی باندې تاثیر کوم چې دا پښتانه په پښتونولۍ یا په افغانیت یا په دې نه شرمېږي او نه کوم ضرورت لري شو شرمېږي ځکه دوی نه موږ ټاکلي نه د افغانستان د خلکو د ووټ کونکي چې کوم سره راغلي او دا د پښتنو کوم ډله نه ده نه اعلان کړی چې د پښتنو ډله ده دوی ښکاروي چې دا یو فکري او مذهبي ډله ده او دا کم کارونه چې کوي د خپل تعبیر لمخې کې دوی چې د دین کم تعبیر لري چې متاسفانه ارڅو په خپل سوي مطابق تعبیر کوي دا د نو پرېساب موږ دوی په عملو نشر نه کولای خفای چې د افغانستان جنې د یو محرومي او بل خوا د افغانستان نظام کارسو کې پراس کې چې څومره قوي څومره فنړی کې منل او خاغلی او محبوب دا به خوشحالي کوڅه کده افغان توګه موږ دا پرځوي نه د افغانستان هر نظام چې خور کې هم منلې په نړۍ کې باید ته نو د همدردۍ له مخې موږ غواړو چې دوی هغه څه چې د دوی مکلفیت دی د خپل خلکو حقوق ورکړي او هغه څه چې د دنیا رواج دی هغه وکړي د دنیا سره پیړې کې جوړې شي نو دا کارونه د دوی لپاره ګټه ظاهرا نه کوي د دوی د لاین دی واسه کې فکر
ډېر مننه همدغه مسله چې تاسو محترم نیازی ورته اشاره وکړه چې تاسو دوی د پښتنو نمائندگان وبلل دوی خو په خپل هیڅ کلم دا خبره نه کوي دوی اصلا دا غو مسائل نه مني نو بیا تاسو په څه خاطر شرمیږئ
خلک نړیوال ټول دغه وایي چې دوی دا اوس چې پر اقتدار باندې دغه نظام د افغانستان کې دوی پښتانه دي پښتانه د تاریخ د وزور په خاطر اوسه پورې همیشه مخالفت خوګلې ده دي د خزو د پوهی سره اصلا اوس دغه یو حالت راغلی ده چې دوی په اقتدار کې چې طالبان را رسیدلي دي دغه د اقتدار خلک ټول مشران د قندهار د سمت څخه ده او دوی وایي چې هم په کابل کې فقط تش په نامه یو څو وزارتخانې فعالیت لري اقلی دغه وزیران هم ورځي رئیس الوزراء قندهار ته هلته دغه دستور اخلي نو دغه د قندهار سمت هلمند او قندهار سمت خپل پښتانه دي کول کی نو دا خلکو ته داسې ذهنیت ورکول شوی دا چې د اقتدار کسان
نه د خلکو ذهنیت څه کوي تاسو په خپل څه فکر کوي چې وای واقعا هم داسې دا وکړنه
دوستان ټول موږ سره په تماس کې دي. دغه هر افغان سره چې مفاړي کې یو پرابېکا کې دغه مذکوره داسې ده. بل خصوص زه دا په صراحت باندې ویلی سم، زمونږ قوم دي، زمونږ زه ډېر احترام ورته لرم، زمونږ لسونه دي، زمونږ آزاره برادري، دغه آزاره برادري ټول دغه وایي وایي دوی مرد پښتونخوا کلکشن جاهل هستن، همدغه پښتانه جاهلان اوس بیا پر قدرت باندې راغلي دي. ښځو ته دا حق نه ورکوي چې پوهه ترلاسه کړي. دوی مرسالاره دي، دغسې یو تنفر د خلکو څخه موږ وینو، ځکه موږ ته دا شرم راته درېږي، دا هر راته درېږي چې ولې موږ په دې ولې موږ په دې باندې مشهور کېږو، دوی په دې شهرت موږ خلک مني چې احمدشاه بابا لوی امپراتور درلودله، تر دهلی پورې حکم فرمایي درلودله، په هغه نومونه مو ولې ورک شو، ولې ولې په دې نوم باندې مو سما شو.
بله بله، ډېره مننه. ورس که بیرته اصلي بحث ته راشو ډاکټر صاحب شینواری، دا ښوونځي محدود وو یا ډېر په ټیټه پیمانه دی په شکل سره، ځکه چې ممکن یو شوونکی یا شوونکی ولري یو په وکیل کې تدریس وکړي، آیا ټول مزامین تدریسي شي او که ځینې خاص مزامین په دغو ښوونځیو کې تدریسي شي؟
اکثر د اول او دویم او دریم صنفونو نو یو معلم کافي دی، نه د دریم صنفو یو معلم دی. په ځینو صنفونو کې چې په ځینو سیمو کې چې مونږ به دا پالیسي تغییر کړه، تر شپږم هم اجازه ورکړه، هغه د سیمې وچې په یو کلی کې یا یو دوه درې کلو کې دوه درې صنف وي، نو بیا هغه ټول مضامین تدریسېده. لکه داسې معلمین تنظیمول چې که یو معلم د ساینس یو د ژبو یو د دیني برخې، بیا دوی په دغه درې صنفونو کې سره تبادله کېدل، نو دغه ټول درسونه یعنې د معرف چې کم نصاب و ټول یې عملي کړو.
خب دا ښوونځي څومره چې اوریدل شوي دي او په دې راپورونو کې مرته اشاره شوې ده، په ډېرو لرو پرتو سیمو کې جوړ شوي دي. په خپله په هماغه سیمو کې به ممکن ښوونکي ونه لري، دا بیا څه ډول تر لرو سیمو پورې ځي؟ یعنی له دې ولایتونو له مرکزونو یا د ولسوالیو له مرکزونو څخه هر ورځ څنګه تګ راتګ کوي؟ دا طبعا مصرف هم لري، د دې مصرف هم د پوهنې وزارت یا نړیوالو ورکو او که څنګه؟
خو اصلي ستاسو خبره ډېره معقوله ده، چې منطق هم دا چې کم سیمه کې مکتب نه وي، کله ډېر لري پروت وي، فاصلې اوږدې، نو هلته بیا ټولګی جوړېدو یا څو ټولګي جوړېدل. تر اوسه اوسه خو شو چې هماغه سیمه نه یو څو کوروزي یو معلم پیدا کړي، په کومو سیمو کې بیا نه ده، د نږدې کلیو معلم استخدام شوی دی. او د دې په خاطر چې د دې ښوونکو معاش د دې دولتي معلمینو یو شل فیصده لس فیصده پنځلس فیصده زیات وو، هماغه د کرایه کم په کار وو، هماغه کېده ولې اکثر دوی تعداد وو، یعنی مظلوم خلک وو، یو ساعت یو نیم ساعت د یو خانه مزل کوي، یو ساعت یو نیم ساعت بل خانه کوي، ځانونه رسول کمې
دي. ځکه چې امتیاز د کرایې په خاطر فکر نه کوم. تاسو ول چې دا ډول شوانزي په هغه سیمو کې جوړ شول چې هلته شوانزي نه ول، یا ډېر لري وو، یا کم نفوس سیمې وي، لیکن په هغه وخت کې د افغانستان ډېرې سیمې نام نه وي او په نام نو سیمو کې شوانزي بند شوي وو، خصوصا هغلته چې طالبان واکمن ول اکثره سیمو کې ښوونځي بند شوي ول. په اولو کلو کې خو بیخي بند و، بیا وروسته یو تفاهم راغی، ځینې ښوونځي پرانستل شول، لیکن ډیر پرانستل شول او خصوصا نوي ښوونځي خو په دغه سیمو کې قطعا جوړ نه شول. نو آیا د محلي ښوونځي هم په همدغه سیمو کې جوړ شوي دي چې په خوانه امن سیمې وي او ښوونځي پکې نه وو؟
ډیر څه مسلې کارون چې بیا هغه سیمو کې ښوونځي بند وو، چې مقرر شو یو زرو څلوېښت یو زرو شپېته ښوونځي بند وو، بیا ورو ورو څخوانه مثبت کوشش شو، څلور دېو خانو شو، شپږ سوه خو شپ پورې ښوونځي بیا آزاد شو، یعنې تقریبا پنځوس شپېته فیصد آزاد شو. نو دا اوس ډېره مهم مسله چې په دې بحث وکړو چې هغه سیمو کې چې په دې تېرو شلو کلونو کې هم ښوونځي بند وو او هم محروم وو او هم مظلوم وو، یعنې داسې خاص دا ټولګي یوازې هغه سیمو کې نه وو، دا ټولګي هغه سیمو کې وو چې نور امکانات مو یعنی د ښوونځي اجازه وه، مګر دغه کوم سیمو کې چې ښوونځي سوځول یا بندول هلته معرف ته مجموع کې اجازه نه ورکوله، مګر شروع سلک تغییر راغی، ولې خو وخت هم کم و، امکانات هم کم و، او حکومت خو پر بیوروکراسي او پروسې هم ډېرې اوږدي، نو هسې لازم چې خدمات ونه شو. اګر چې موږ یو غټه برنامه د اقرا په نوم چې لرله او هغه کې درې زره دوه سوه ښوونځي جوړېدل، تقریبا نوی فیصد همدغه سیمو ته مخبر کړل، ول ایله چې جوړ شو حکومت سقوط شو. نو اوس یو بحث په دې کوو کو جدي کوم وخت تاسو بل برنامه په دې جوړ کړی چې هغه سیمې چې محروم وي اوس خپل تامن راغلي، امن چې راغلي اوس یو بنیادي توجه کار ده چې هلته هم ښوونځي جوړ شي، هم د ټولګي جوړ شي، د کمیونټي بیس ایجوکیشن او عمر ته معلمان تربیه شي. ځکه پخوا یو غټه علت دا و چې امنیت نشته، اوس چې امنیت راغلی وسایل نشته. نو په دې حساب دا یو مسله ده چې یو فرصت دی، امنیت خو راغی، او د اول نه تر شپږمه جنکو ته او د اول نه تر دولسمه هلکانو ته اجازه مو ورکړه شوه، یعنی دوه مشکل حل شو. اوس فقط د وسایلو د امکاناتو، یعنې که مونږ وکړی شو چې یو ستراتیژیک تصمیم ونیسو په هغه سیمو کې چې د شپږم نه پورته اجازه نه ورکوي، هغه لپاره به اډوکسي کوو، د افواهي به کوو، مبارزه به کوو، کمپین به کوو، جرګه به کوو، مرکه به کوو، مشوره به کوو، عذر به کوو چې دا خلاص کړي. ولې په هغه سیمو کې چې اجازه خوشبګم پرشته ولې مکتب نشته، د نامنې د وجه نه مکتب خراب شوی دی، معلم نشته. زه فکر کوم د دغه لپاره مې یو بنیادي کمپین په کار دی چې هغه محرمو سیمو ته چې حداقل په دې دوه برخو کې امکانات لاسته راغلي، یعنې مکتب اول نه تر دولسم هلکان ته خلاصېږي، د اول نه تر شپږم جنکو ته خو نه مکتب شته نه معلم، نو دوی لپاره هم یو کار پکار دی، ځکه هم د بشر برخه ده، محروم پاتې شوي، مظلوم پاتې شوي. اوس خاص وخت دی چې عدالت همدې ته وایي چې محرومو ته لږ ځای ته توجه، نو دوی ته یو خاص توجه پکار ده چې که نورو برخو کې مشکل لرو چې دلته یو څه جبران شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال، همدارس محترم قمر نیازی د پوهنې او د ښځو د حقونو فعال، او د پوهنې وزارت د پخوانی معین او د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګ څخه له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو. د اوسنی رادیو خبرونې اوس څلور بش سات اوریدای شي.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو. سپیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی چڑلی دی رغم سپیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سب پیڑ می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگم استا پغم کی یارا پسر لیتا خادی ڈولی کا اربل دے جڑک پسر لیتا خادی ڈولی کا دا الول زلفی دے چا چاپا مخ ابدلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سب پیڑ میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا دی نیمګړی دنیا څه څالر باور تو خدي واخل چی په مخ مخلری سفر سنت د شړ ما منورا ټول یاران د تللی دی بیګا مستا په غم کې یارا یار ډیر شړلی دی د غم سب پیړې می په مخ مخ باندې خړلی دی بیګا مستا په غم کې یارا بیګا مستا په غم کې یارا یار ډی چړلی دی د غم سب پیړې می په مخ مخ باندې خړلی دی بیګا مستا په غم کې یارا